السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې د روژې د مبارک میاشت عبادتونه مو قبول وي او ورځ مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سحرنۍ خبری مجلې اورېدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د جوزا ومه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مئی میاشت له 28 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره میر محمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار په مشرۍ افغان امنیتي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تازه تحولاتو حال هم درکو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت صلاحکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان په تطبیق خبرې وکړې. له هلمند د ترکابله د سورې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي، او د شمالي کوریا او امریکا چارواکي د دواړو هیوادونو د سرمشریزې لپاره پر چمتووالی غږیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت صلاحکارانو پرون د سولې او پیوستون د عمل په پلان خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر خان جنجوا د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په دفتر کې ولیدل. د دواړو په دې دو اړخیزو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د غراس ښاغلي اتمر د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره هم کتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې پاکستان ته د ملي امنیت د صلاحکار د سفر هدف د سولې او پیوستون د ګډ پلان د تطبیق په اړه خبرې دي. د سولې او پیوستون د عمل پلان د افغانستان او پاکستان چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې په دوو پړاوونو کې بشپړ کړی چې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکارۍ او د سولې او پخلاینې پروسې د وو برخو درې د سر مواد دي. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وی هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان د امهل تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې دغلته د نوي کابل بانک یو شمېر کارکوونکي مړه او شوبل کړل. په روزګان کې پرون ماسپښین د نوي کابل بانک د څانګې د ګاردانو مشر د بانک پر کارکوونکو ډزې وکړې چې له امله یې د چارواکو په خبره درې کسان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په پیښه کې د بانک یو ټپي شوي کارکوونکي وویل امنیتي ساتونکي جمشید د بانک له کارکوونکو سره تر شخړې وروسته پر دوی ډزې وکړې.
جنگ و رئیس رانی ولی اونور مونگ طول وقت مونگ پا دی خاطر وقت چه مونگ طول سره یو یو جنگ کرده ده دینا مخ که اول لبزی بی پی پیزیکی بداره شو اللہ بیرالو خپل کارون رو ادامه وکلده اصان سرناس و داره اگه تو پا کور سره و اغاگی وکا چه تا سگه نسنگ از و طول پشاریک و حلم برمایی تیرا که تک 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 طولی وشت.
برید کون که دا محل د ملي امنیت پر اساس کې بندي دي. نو موري دا کړی چې د بانک کارکونکو په ډلې زیتو غوهلې دي او د پامدې خاطر پرې ډسې کړې دي. پامدې حال کې د روزګان روغتي چارواکي وایي د پیخل زاید څخه ورته څلور مړي او دوه ټپيان رسیدلې دي. دوی وایي په مړو کې د نوي کابل بانک د څنګ رئیس او مرستيال هم شامل دي. له هلمند تر کابل د سولې دولسي حرکت د کاروان غړي ورستر بلی زیاتېږي. د هلمند اتو تنو ځوانانو دا نه وخت پیل کړو، ورپسې په کندهار کې و کسانو، په زابل کې هم اته کسان له دوی سره یوځای شول. د دغه ولسی حرکت د مطبوعاتو د برخې مسؤل بسم الله وطن دوست پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کاروان غړي له زابل ولایت څخه وتلي او د کابل په خوا روان دي.
د سولی ولسی حرکت کاروان شاوخوا 10 کیلومتره مزل کړی دی. شاجی ولسوالی ته نږدې سوی دی. د غاجی په سیمه کې دی. دوی وایي په هر قیمت کېږي. دوی به د سولی لپاره هلې ځلې کوي. د سولی غږ به کور کور او فر فر ته رسوي. د سولی غږ به ټولې نړۍ ته شي. او دا به وایي چې افغانان نور له جګړو څخه ستړي سوي دي، نور افغانان سوله غواړي.
د سولی ولسی حرکت کاروان د میل 14 له هلمند د کابل پر لور تر اوسه نږدې 400 کیلومتر لاره وهلې ده. د دوی ترمنځ سردار محمد سروري په نوم یو داسې ځوان هم شامل دی چې پخې ژوبلې دي او امساوې لګوي. د کوریاګانو ترمنځ په سرحدي کلي کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له چارواکو سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس پر راتلونکي لیدنې غږیږي. امریکایي چارواکي چې د پلاوي مشري په جنوبي کوریا کې د امریکا په خوانی سفیر سانګ کیم ته پر غاړه د پرون پن موجوم ښار ته ورسېدل. تر دې یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره ولیدل. د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلي دي چې باندې څلور سوه کډوال د شنبې او یک شنبې په ورځو له اوبو ژغورل شوي دي. دوی د افریقا له شماله د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته روان ول. د دې ادارې په خبره ژغورندوی هم بیړیو پرون یو سلو پنځلس کډوال چې په پنځو وړو کښتیو کې سپاره وو په جبل طارق تنګي کې وژغورل. د یک شنبې په ورځ ژغورندویو ډلو دوه سوه درې نوي کډوال چې په نهو وړو کښتیو کې سپاره وو ژغورلي دي. او په جرمنی کې د ښي اړخي الټرنیټیو ګوند پلویانو پرون د صدر اعظم انګلا مرکل پر ضد مظاهره وکړه، خو د مظاهرو پر ضد راغونډ شوي کسان د دوی پنځه برابر زیات وو. په مظاهرو کې د مرکل مخالفان پنځه زره او د مظاهرو پر ضد د هغې راپورته شوي پلویان پنځه ویشت زره ښودل شوي دي. د تاوتریخوالي او ځینو ځورونو رپورټونه هم ورکړل شوي او ورسره دوی پولی او ورسره دوه زره پولیس هم د وضعیت د کنټرول لپاره موظف کړی شوي وو. د کډوالو او اسلام ضد ښي اړخي الټرنیټیو ګوند د جرمني د تیر کال په ټاکنو کې دولس اشاریه شپږ فیصد رایه ګټلې دي. دا ګوند اوس وخت د جرمني په پارلمان کې له څلورو لویو ګوندونو یو شمیرل کیږي. تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د سراکار په مشرۍ افغان پلاوی پرون په پاکستان کې د دې هیواد د ملي امنیت له سراکار او د پاوس له مشر سره خبرې کړې دي. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ کتنې به د افغانستان د وضعیت لپاره څومره ګټورې وي، په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو.
مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبینی ښودلی شو. کله چې د جګړې شدت کم نه شي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شاد کولی.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپل واک کمیسون پرته له دې چې کاندیدانو ته د نوم ثبتولو په اړه کافي معلومات ورکړي، د نوم ثبتول یې پیل کړی دي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او د غراس د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشران ترمنځ د کتنې په اړه رپورت هم اوریدلای شي. د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
دا مونږ ته دی ویار زایل چې مونږ هم خپل درسونه ته ځانونه رسو، هم د خپل کور کارونه چې دا یو مکلفیت دی.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال ناصر خان جنجوه سره وکتل. په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو مسایلو سربیره د سولې او پیوستون د ګډ پلان په تدبیق خبرې وشوې. پاکستانی چارواکو دا سفر ستایلی دی او وایي چې خبرې په یوې دوستانه فضا کې وشوې. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د سولې او پیوستون د عمل پلان د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د خبرو اصلي اجنډا جوړوله. دا خبره د پاکستان یوې حکومتي سرچینې کړې ده. د سرچینې رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل په هغه پلان خبرې کړي چې دواړو هیوادونو مخکې موافقه پرې کړې وه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډه اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل د پلان مهم موارد دي. پاکستان ته د افغانستان د لوړپوړو امنیتي چارواکو سفر د پاکستان د صدر اعظم شاهد خان عباسی په رسمي بلنه شوی او د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو پرنی غونډه هم د خغلی عباسی په دفتر کې وشوه. په پرنی لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی، د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک او په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال حضور درلود. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ لوړپوړي امنیتي پلاوی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره په مهمو دوړخیزو مسلو خبري وکړي. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال بیا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو امنیتي چارواکو ناسته هغه وخت ګټوره ثابتېدای شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي.
دغه د سولې او پیوستون چې د عمل پلان ورته وایي د دې ناس مخکې عام شوې دي کومه خاص نتیجه په خوا نه ده ورکړې. خدا دل بیخي په لوړه کچه دي، امید شته. پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې غواړي چې ځینی اقدامات وکړي. مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبینی ښودلی شو. د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بدبختانه فعلا هم د جګړې شدت نه دی کم شوی.
افغان حکومت او نړیوال متحدین یې له هغې ډلې امریکا پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو مسؤل بولي. هغه څه چې پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي امن افغانستان د دوی په ګټه هم دی. که څه هم معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران څومره د سولې او پیوستون د عمل د پلان په تطبیق سلا شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو دا سفر یوازې د همدغه پلان د عملي کېدو په هدف ترسره شوی دی.
پراپور کې مورې دل چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی پرون په اسلامباد کې له پاکستانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. دا خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د ګډ پلان د تطبیق په اړه ترسره کیږي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او نورو لوړپوړو امنیتي مقاماتو سفر څومره ګټور دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال د افغانستان د روانې جګړې د شدت په کمیدو پورې تړلې بولي. ښاغلی ننګیال وایي دا سفرونه هغه ګټور ثابتې دی شي چې اغیزې په افغانستان او هغه هم د جګړې په کمښت کې ولیدل شي. د ښاغلي ننګیال سره په دې اړه زموږ همکار سیف الله ستانکزي خبرې کړي.
پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې د انزوانه د وستلو د ځان وستلو په کوشش باندې اخته دی. تاسو پوهیږئ په وروستیو کې په پاکستان کې د پښتون خوځښت چې کوم رنګ پښتنو چې کوم خوځښت رامنځته شو، هغه په کور دننه پاکستان د دې زیات فشار لاندې راوستی چې پاکستان ګویا خپل خلک ورته راپاسېدلي، هغه د ترهګرۍ ملاتړی بللی او په نړیوال سټیج باندې هم د پاکستان هغه حیثیت هغه ته صدمه رسېدلې. د دغه حیثیت د عادي لپاره پاکستان غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. خدا به په عمل کې ثابت شي چې رښتیا هم په خپل د غنیت کې مخلص دي که نه دي. مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبینی ښودلی شو. البته ډېر زیات ځکه نشو کولی چې پخوا دغسې ناستې ډېرې شوې دي او مونږ ته تر ټولو ښه پیرامیټر خاص کر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بدبختانه فعلا هم په افغانستان کې د جګړې شدت مختلف ولایتونو کې په هماغه کچه باندې دی، یعنې د جګړې شدت نه دی کم شوی. کله چې د جګړې شدت کم نه شي مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شک کولی.
بله، افغان حکومت او امریکا وایي چې په افغانستان کې د ناامنیو یو سبب پاکستان دی. څه فکر کوئ په دغه سفر کې به په مستقیمه توګه باندې هم دغه ستونزه او خبره له پاکستاني چارواکو سره شریک شي که څنګه؟
ګوري پاکستان په رسمي ناستو کې او دغه په رسمي بیاناتو کې کله هم په افغانستان کې د جګړې پلوي نه راکړي او بلکې هر وخت وایي چې موږ د افغانستان د سولې او د پخلاینې ملاتړ کوو. خدا هغه تشریفاتي خبرې دي، په عمل کې باید یو څه ډیلیور شي. خلک عملي ډیلیوري ته ګوري چې په عمل کې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شوی ده که نه ده. طالبان د سولې لپاره یو گرین سیگنال ورکړی نه دی ورکړی، د سولې د پروسه څومره مخته تللې ده. دغه مسایل چې مونږ په دې باندې د پاکستان اغنیت او د پاکستان همکاري ارزولی شو، خو دا به وروسته معلومه شي دغه سفر څومره ګټه کوي. د په لوړه کچه سفر ده، و پرنسپونه یا اصول چې د دغه پاپس کوم پلان په اړه باندې موافقه شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ، نهایي سند به هم چمتو کیږي. د دواړو د ګډې همکارۍ لپاره به یو نهایي سند چمتو کیږي چې راتر اوسه پورې نه ده چمتو شوی. بیا به په هغه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه کیږي. نو زما په فکر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ وګورو چې په افغانستان کې جګړې شدت کمیږي، نو موږ ویلی چې د پاکستان همکاري شته. که پاکستان په د جګړې شدت کم نه شي، دغه ناستې یوازې سمبولیکه بڼه لري، په عمل کې تون ډیلیور نه شي، نو د افغانستان خلکو لپاره فکر نه کوم چې ډېر خوشبینانه ورته اوسي.
پخوا خو دې ډېر زیات سره کتلي، دوه په دوه د نړیوالو شریکانو ګډول څومره اهمیت لري په دغسې مسایلو کې؟ د عمل لپاره څه ضمانت په کار دی؟ نړیوال شریکان ښه دي که څنګه؟
ګورې د افغانستان مسلې حل یو سیمه ییز حل ته ضرورت لري. د نړیوالې ټولنې مخلصانه هڅې او مخلصانه اشتراک په دې کې نهایت ضرور ده. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې طالبانو سره نه یوازې د پاکستان مرستې بلکې د ایران او روسیې مرستې هم شته. دغه قضیه کې یو طرف ته دغه پاکستان خپل هڅه هم و چې طالبانو د پاره نور ملاتړی را پیدا کوم، خو په زمین کې پاکستان په ویره کې هم ده، ممکن دغه طالبان د پاکستان له لاسه ووځي که ډېر زیات فشار واچول شي، ممکن دغه طالبان بیخي د پاکستان له کنټروله ووځي او بېرته طالب پاکستان ته سرخوږی جوړ شي. دغه شی دغه حقیقت پاکستان خپله هم درک کړی ده، او ضرور دا ده چې د افغانستان د ستونزې د حل دپاره په افغانستان کې د جګړې د پای دپاره باید یو سیمه ییز حال ولټول شي، په هغه ګډو او شریکو برنامو باندې کار وشي چې هغه د ټولې سیمې دپاره رفا راوړي، د ټولې سیمې د خلکو دپاره سوله راوړي. باید په دغه مسایلو باندې بحث وشي.
پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او افغان پلاوی د سفر په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او لیکوال نجیب ننګیال څرګندونه واورېدې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو په خپل وروستي غنو کې د افغانستان په اړه څه خبرې کړې دي.
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د هند کرکټ په پریمیر لیګ سیالیو کې د جګړه ځپلي افغانستان د ځوان لوبغاړي راشد خان د بریا په اړه ګڼ شمیر مطالب خبره کړې دي. د حیدرآباد سنرایزر لوبډلې چې راشد خان لوبه پکې کوي د جمعې په ورځ د کلکتې له لوبډلې څخه د دې ځوان افغان لوبغاړي په مټ یو مهمه لوبه وګټله او فاینل ته ورسېده. ممبئی میرور ورځپاڼه لیکي چې د راشد اتلولی د هند کرکټ له مشهورې څیرې سچن تندولکر څخه نیولې تر افغان ولسمشر اشرف غنی پورې پر ټولو خلکو خورا مثبت اغیز وکړ. ورځپاڼه زیاتوي راشد خان په دې لوبه کې د یوه غوره الراونډر په توګه د بیټنګ په برخه کې په لسو بالونو د څلور دیرشو منډو په جوړولو، په بالنګ کې د درې وکټو په ترلاسه کولو او په ډګر ساتنه کې د دریو لوبغاړو په سوځولو سره د نړۍ د کرکټ په غوره څیرو کې شمار شو. ممبئی میرور لیکي چې د دې لوبې د مسابقې نتیجه بدله کړه، ځکه د 19 کلن افغان ځوان درې مهم لوبغاړي له مخې لرې کړل او دې کار د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د ملا تیر مات کړ. انګلیسي آنلاین خبرونه سکای سپورتس لیکلي چې راشد خان د بیټنګ او بالینګ په برخو کې د ستوري په څیر وځلید او د حیدرآباد سنرایزر لوبډلې فاینل ته ورسوله. کرک انفو بل انګلیسي آنلاین خبرونه د راشد خان په اړه د کرکټ او سیاست د نړۍ د مشهور شخصیتونو عکس العملونه راخستی دي. د هند کرکټ افسانوي اتل سچن تندولکر لیکلي تل مې دا احساس لري چې راشد خان ډیر ښه سپنر توپ اچونکی دی، خو اوس د دې خبرې په ویلو کې هیڅ شک نه لرم چې هغه د شل اووریزو لوبو په فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی دی او د بیټنګ ښه مهارت هم لري. خبرونه په یو ویډیوي پیغام کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې د روزونکو ټام مودي خبرې خبرې کړې دي. مودي راشد خان او محمد نبی ساحل چې دواړه د پ لوبډله کې دي خطرناک لوبغاړي بولی او وايي د افغانستان کرکټ دا دوه کسان دوی ته ډلې کړې دي. کرک انفو همدارس د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج د ټویټر هغه پیغام خبر کړی چې لیکي ما پیغامونه وکتل خو راشد خان ته د تابعیت ورکولو مسله د کورنیو چارو وزارت کار دی. خبرونه پر ټویټر د ولسمشر اشرف غنی پیغام هم خبر کړی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وای افغانان د خپل اتل راشد خان پورا ویاړ خپل غنی. کرک انفو د ښاغلی غنی د پیغام هغه برخه خبره کړې ده چې وای له هند څخه مننه کوي چې افغانانو ته د خپل مهارت د څرګندولو امکان برابروي، خو ولسمشر زیاتوي چې راشد خان به د نړۍ د کرکټ شتمنی وي او افغانستان به هیڅ چاته ورنکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه او منځنۍ صفه 1290 سربیره په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرته له دې چې کاندیدانو ته د نوم ثبتولو په اړه کافي معلومات ورکړي د نوم ثبتولې پیل کړي دي. د افغانستان د آزادو او د عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسأله مهمه ده او کمیسون باید د کاندیدانو د نوم ثبتولو د مخه په پام کې نیولې وای. په ورته وخت کې کمیسون بیا وایي چې د کاندیداتورۍ او بهیر په اړه ټول معلومات د کمیسون د ویب پاڼې له لارې لخلکو سره شریک کړی دی. خان محمد سین په ریپورت لري.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو د بهیر تر پیلېدو یوه ورځ وروسته د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې د دغه پروسې د پیل د مخه باید کاندیدانو ته کافي معلومات ورکړل شوی وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو انتخاباتو خلاف د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ د معلوماتو له ورکولو پرته پیل کړې ده.
څه چې باید کمیسیون کړی وي هغه دا ده چې مخکې دغه نوملیکنه د نوماندانو پیل کړي یو اونۍ حداقل لکه د پخوانیو کمیسیونو په شان باندې هغو کسانو چې دوی واجد شرایط وو د هغوی لپاره د معلوماتو او د پوهاوي برنامې په پام کې نیول سوی وي. تر او دوم دا ده چې خپله کمیسیون په پروسې کې له تخنیکي او اداري ستونزو سره مخامخ شوی نه وي. له بده مرغه دا کار نه سوی او کمیسیون عملا په تقویم کې ده. کیدای شي چې کمیسیون له ډېرو کاغذي و مسایلو سره دوی درګیره شي.
خاغلی رشید وای دغه کار به له یوې خوا د کاندیدانو د اسنادو د سیړلو پر مهال د کمیسیون وخت ضایع او له بله پلوه به رد شوو کاندیدانو ته د قناعت ورکولو پر مهال کمیسیون له ستونزو سره مخ کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم ثبتول پیل کړل. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیره یوه ورځ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 1240 او په مرکز او ولسوالیو کې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کمیسیون د مرکزونو له لارې سباندې 1500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر لومړی د ولایتونو په مرکزونو او وروسته یې په ولسوالیو کې پیل کړ چې اوس هم دوام لري. دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ له بشپړې تیارۍ سره پیل شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د څارونکو بنسټ فیفا د انتقادونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون د ویب سایټ له لارې د کاندیدانو د نوم ثبتولو د مخه لازم معلومات له خلکو سره شریک کړي دي.
انتخابات با انتخابات های دیگر
کاملا متفاوت است. دیوی دا انتخابات لطیر و سر توپیر لری او منوی او دا چه دا نمون و سبت علمو دا پخوا پا نسبت بیساری دی او منگ نملیکنه کوو دا کاندیدانو نملیکنه دا هاگو کرنلاری او لواهی و لمخی چه دا انتخاباتو دا قانون پر بنسط جوڑی او دا کمیسون پا ویب سایت که لطیر و شپگ و رز و راهی سیخ پری شوی دا طول پروسه پا جزویاتو سر تشریح شوی دا. خاغلی هاشمی وای په دې برخه کې بحثونه او مرکې شوې او دغه پروسه د کانفرانسونو له لارې هم خلکو ته تشریح شوې ده. دغه هم وویل هغه احصایه چې د احصایې د مرکزي ادارې لخوا کمیسیون ته ورکړل شوې وه د هغې له مخې د ولسوالیو د شوراګانو د چوکیو لپاره یوه کړنلاره چمتو او ټولو ولایتونو ته لیږل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام کوي او تمه ده چې وروستی لیست یې تر ارزونې وروسته د روان لمریز کال د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي.
امروز حقوق هسته‌ایمان رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو ډل امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقاماتو سره د خبرو لپاره پرون د هیواد ته ولاړل. د دې پلاوي مشري په جنوبي کوریا کې د امریکا مخکینی سفیر سانګ کیم کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ټرمپ ویل چې د جون په 12 به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدلو لپاره چمتووالی مخته تللی او دا نیټه به بدله نه شي. صفي الله سنګزی د موضوع جزئیات لري.
د امریکایي چارواکو یوه وړه ډله د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د احتمالي لیدنې پر سر د خبرو لپاره شمالي کوریا ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسېدلی او په پنمنجم سرحدي کلي کې د شمالي کوریا له چارواکو سره خبرې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه د چمتووالی خبرې دوام لري. شمالي کوریا ته د امریکا د چارواکو د سفر یو ورځ وروسته تر هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل لکیم جونګ اون سره په سنگاپور کې د جون په 12مه د لیدنې لپاره تیاری مخته روان دی. خو ولسمشر ټرمپ بیا څو ورځې مخکې خپل کوریایي سیال ته په یو لیک کې ویلي و چې دا لیدنه به لغوه کړي. ټرمپ بیا د خپل دریځ په خلاف د شنبې په ورځ یو ځل بیا هم وویل چې دا نیټه نه بدلوي او هر څه ښه روان دي.
Moving along very nicely.
ډیر خلک پر کار کوي، تیاری ښه روان دی. موږ په سنگاپور کې د جون 12مې ته پټه مې یو. دا تاریخ نه دی بدل شوی، تیاری ښه روان دی. و به ګورو چې څه کیږي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این هم د شنبې پورس په یو نه اعلان شوی لیدنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وکوت. ولسمشر مون جی این ویل چې د شمالي کوریا مشر خاغلی کیم موافقه کړې چې د جون په 12مې له ټرمپ سره ګوري او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره خپل ژبه ولاړ دی. په پن مونجم سره د کلی کې چیرته چې د امریکایي چارواکو یو ورډ پلاوي د شمالي کوریا له چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د جنوبي کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر په پرلپسې لیدنو موافقه وکړه او ویل چې د جون په لومړۍ به بیا سره ګوري. د شمالي کوریا په حکومتي اعلامیه کې چې دغه هیواد د دولتي خبري اژانس لخوا خبره شوې راغلي چې مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د خپلې لیدنې لپاره کلک هوټ خودلی دی.
نحن د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګټ پلان د تدبیق په اړه خبرې وکړې. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي هغه کس او یو شمېر مسکوک کسان دا مهال تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې دغلته د نوې کابل بانک د څانګې یو شمېر کارکوونکي مړه او ژوبل کړي دي. له هلمند تر کابله د سولې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي. د کوریاګانو ترمنځ په سرحدي کلی کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقاماتو سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس پر اتلونکو لیدنه خبرې کوي. د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلې د سبان د 400 کډوال د شنبه او یک شنبه پورس په مدیتراني سمندرګي کې له اوبو ژغورل شوې دي. او په جرمنی کې د خې اړخې انټرنټ الټرنټیو ګوند پلویانو پرون د صدر اعظم انګلا مرکل پر ضد مظاهره وکړه، خو د مظاهرې پر ضد راغون شوي کسان بیا د هغوی 15 برابر وو. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم غرنۍ ده.
تاسو سره لدی چې درس وای اتمن په کور کې د کور کارونه م در لغاړي دي. کله چې پانتونه کور ته ځي کوم کارونه کوي؟
البته د خو هر جلی د کور کار ورپسې وي او همدارنګه د مونږ ته دی ویار زایل چې مونږ هم خپل درسونه ته ځانو رسو هم د خپل کور کارونه چې دا یو مکلفیت دی. البته په افغاني ټولنه کې چې باید انجونې کارونه وکي او مکلف دي چې باید کار وکي او همدارنګه یو مرسته زمونږ د مورګان سره او زه چې کله د پنتون څخه کور ته ځم نو البته زه هم کار کوم. لکه اوس د مبارکه روژه میاشته زه چې کله پنتون څخه ځم کور ته نو د کوم روژه ماتې ته د کوم او همدارنګه د مور سره مرسته کوم. مور می چې کوم کارونه راته هي سره مرسته کوم او دا اومده کارونه دي چې کوم بیا پښنمې ته مور پاسيږي
هغه
تیاری.
تاسو ویل چې د یک په خوای کې د سرت وې چې کوم خوړه په خولای سي؟
زه په خپل بیا ورېجه په خولای شم. ورېجه کې لږ زره کریم او همدارنګه داس عادی دیګونه میټول زدی.
کوم وخت خو به دیګای سوځولې می؟
هو دا میکړی دی. دا ډیر زلی راځي
څوک درته په قرض ویم کنه؟
مور پلار خو نه دی راته په قرض شوی خو ورونه مې راته په قرض شوی دی. وای چې د څه ډول دی کوي خو هغه مې اور از راڅخه وسوځي د چې زما امتحان وو سبته مې د امتحان استرس را باندې.
خدای دې خپل کارونه کې لاپسي بریالي لره.
مننه ډیر زلی.
او دا هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو ته راستولې دي. ګل زمان له کونړ ولایت څخه لیکي چې پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر بغټونه کړی ځکه دا به د وخت ضایع کولوي. نعمت الله عزیزی له ننګرهار لیکلي په ننګرهار کې چې د خون کو نورو حکومتي بستون لپاره کومه آزموینه اخیستل شوې ده په هغه کې ډیره زیاته درغلي شوې ده. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر پیغام استولی دی، وایي چې د څمکنی ولسوالۍ ښوونکو ته دوه میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او ښوونکي له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. سید عبدالجلیل بیا له یو نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو ته اس ام اس لیږلی او وایي چې راروان انتخابات د ولس د ناخوښۍ سبب کېږي. د ده په خبره زاړه خاینان به یو ځل بیا واک ته ورسوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو، زموږ د نن ورځې د خبرونو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.